پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو آزادی رادیو ته غوښیږم روانه خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا قرب شپږویشتمه د نومبر 18مه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکزي اوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سیایي دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د مرګ امر ورکړی و. او د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکزوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو. د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم پریکړه کړې وه چې د افغان سرتیرو د مرګشوب لپاره یې نوي پلانونه سنجولي چې پکې د وسلوالو پر خلاف د تهاجمي او یرغلیزو عملیاتو زیاتېدل شامل دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدس فرحمند نامعلومه وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ ولسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمی زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمن کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمن وژل شوی دی.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سیایی دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا اداره رد کړې ده. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کوه. دی د اکتوبر په دویمه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ورغی او بیا ووژل شو. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزی حکومت او د کردانو نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت دواړه لوري وهڅول چې لانجه هواره کړي او تیل صادر کړي څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نورت پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک د تیلو صادرات یو مهم ګام دی چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ورسره ونیول شي. د عراق د تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد ویل چې له شوي تړون سره سمبله کرکوک څخه د ورځې له 50,000 تر 100,000 بیرلو پورې تیل استخراج شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلې بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلي مولر د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخله څېړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د مولر پوښتنو ته یې په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. ده وویل دا ورځنۍ پوښتنې وې چې ما ځواب کړي، د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هونه وویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته وسپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړي. هغه دا چې د مولر تحقیقات یوه رسوایي ده او د کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کوو کوم جوړ جاړی نو موجود. رابرټ مولر ته لا وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د پاکستان پولیس وایي د کراچۍ په ښار کې بمی چاودنې دوه تنه وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. کراچۍ د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي وسلوالې ډلې فعالې دي.
تاسو زدي رادیو ته واجی است. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شی اقدام دی.
خو دی اساس وخت کې تیر د ټول سره داخل سی او ټول سره مشوره وسی دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دا تباجی سوک نه پاتې کیږي چې وګوي وای چې موږ سره مشوره نه شوي یا په دې اساس پری ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وای.
په پکتیا کې د انسان تشتونکو یو ډله نیول سوې ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. تاسو زادي رادیو ته غوږ نیسئ. د خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. د مشرانو جرګې اداري هیات وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شی اقدام دی. د دې جرګې دوه مرستل ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په موضوع کې باید په یووالي سره کار وسی او ټول په یو ژغ ورڅ حمله تړ وکړي. د بدسل کې د چولس مشر محمد اشرف غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په حق له د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو په هدف له بیلابیلو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړې دي. پاین هلک سیاسي څیرونکو وایي چې د سولې په اړه نظرونو انسجام په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروي. نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړي او د کابل په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د سولې په اړه د هڅو له زیاتېدو او پراخېدو سره جوخت د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټولنې ټول قشرونه باید له دې پروسې څخه په ټینګه ملاتړ وکړي. د دې جرګې دوهم راستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه نږدې شوي او افغانان باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. ښاغلی صدیقي د سولې په هکله بیلابیلو قشرونو سره د ولسمشر لخوا ورسته او سلام مشورو ته په اشاره سره نن ازادي رادیو ته ویل چې دا یو خی اقدام دی او لدی پروسینه د ملاتړ د زیاتوالي سبب ګرځي.
کله چې د سولې موضوع بحث پکېره دلته یو نیم کسانو چې دوی نیوکه درلو جو نیوکه کوو چې مونږ قطن د سولې په موارد باندې بحث مونږ سره مشوره نه سلام مشوره نه شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چې د ټول سره داخل سی او ټول سره مشوره وسی دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دا تباجی سوک نه پاتې کیږي چې وګوي وای چې موږ سره مشوره نه شوی یا په دې اساس پری ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وای.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو خزو او د ولایتونو له استازو سره د سولې لپاره د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې هڅه کیږي ترسو د سولې په اړه د افغانستان ټول خلک خبر وي او په دې برخه کې د ټولو اقشارو ملاتړ ترلاسه شي. د ویلي چې تر یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ رامنځته شي. باید وایم چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه منډې تر ډېرې زیاتې شوې دي. د هلو ځلو د سولې د ټینګښت لپاره هیلې هم راټوکولې دي او خلک تمه لري چې په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو جګړو نه وروسته سوله ټینګه شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی عبداللطیف نظري وایي چې د سولې لپاره سلام مشورې کولای شي په دې برخه کې ښې نتیجې ولري.
مردم افغانستان تمامی اخشار ما ایره یک گام مثبت ترجابی میکنم چون حلقه های مختلف مردمی باید دیدگاهشان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره تا ما با یک سند راهبردی جامع وارد فرایند صلح شویم. در غیر از این صورت ما فکر میکنم ممکنه ما نتونیم به یک صلح عادلانه و مثبت دست پیدا بکنیم.
البته باید وایم چې دغه سرګندونی او دا خبری اتری او دا هیلې په داسې حال کې سرګندیږي چې زلمی خلیلزاد د امریکا لخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد هم خپل د سفر دوهمه برخه یا دوهم پړاو پیل کړی دی او په ابو ظبی کې څو ورځې وړاندې غونډه هم وشوه او د سولې په اړوند پکې خبرې وشوې او تر هغه وړاندې د مسکو غونډه هم چې د افغانستان د سولې په اړوند و هغه هم جوړه سوه او دا ټول خلکو ته په افغانستان کې د هیلې ورکړي چې ښایي په افغانستان کې به سوله ټینګه شي او امیدواري داده او منډتر دې په دې دي چې دغه سوله باید پایداره او دایمي سوله وي. بله سالیسه
ډیر مننه له نسیم شفق څخه مو وردل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شی اقدام دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په څنډه کې پاتې نسي. ځینو افغان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي چې ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پاتې سوی دی. د سولې پر هڅو او د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو پر راټولولو یوسف خان زادران د مندیر چلونو د همغږۍ د مشر عبدالودود افغان سره مرکه کړي او په پیل کې هم دا پښتنه ورڅخه کړي چې دغه حادثه څه نتیجه ورکوي.
هر هغه حرکت چې هغه په افغانستان کې سولې ته رسیدو لار اسنۍ نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. خو یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیلې داخلي بود لري، باندنۍ بود لري، نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید دوی حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
په خارجي سطح خو موږ د ډېر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دی رئیس جمهوري په راس کې دی او د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاستې پیل شوي دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینې برابرې کړي؟
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابته نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي، حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د منځګړیتوب مسله مطرح کېږي، نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړېږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړېږي، دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې واوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده د دغه بورډ اړتیا تاسو مروي نه او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
ګوره خو د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکامه وبرېښېدله. نو په همدې ترتیب سره که چېرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کېږي، دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم په دې باندې ونه توانېږي چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي، ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي، او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي. دا زګرام په دې خبرو باندې ټینګار کوم چې دا د حکومت مکلفیت ده چې ګاونډو ته سیمې ته او کوم دې ته رسېدل نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دوی په ګټه باندې ده. نو کوم دې ترتیب سره دا د ولس مکلفیت ده چې په حکومت باندې باید فشار راوړي، په مخالفینو باندې باید فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې هڅې سرګرندې کړي. نو د سولې مسله د بیلابیل اړخونه لري چې ولس ده، حکومت ده، مخالفین دي او نړیوال دي. مثلا په نړیوالو کې ګاونډي هېوادونه دي، د سیمې هېوادونه دي، لرې پراته هېوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دوی داخل دي. خپل شخصي ناروا ګټو ته رسیدو هغه لار نه پرانیزي. په لاندې کې دا خبره کوم که چیرې په
د مدني ټولنو د همغږي ادارې مشر عبدالودود افغان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ش او مثبت ګام دی. د بدسل کې د چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په حق د یو ګډ مشورتي هیات بورد د جوړولو په هدف له مختلفو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رادیو تاوریاس د ازادي راډیو د خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرو خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي څخه او چی له کابل څخه وړاندې کوي.
د زیربناو په برخه کې د شفافیت نوښت نړیوال بنسټ وایي چې په دغه هیواد کې د زیربنایي او ساختماني پروژو په برخه کې وخت ضایع او پیسې له ټاکل شوې اندازې زیاتې لګیدلې دي. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بنسټ یادې موندنې د اقتصاد وزارت سره په همغږۍ ترسره کړي او دوی هم دا نتیجې تاییدوي. د شفافیت د نوښت نړیوال یاد بنسټ په 14 هیوادونو کې فعالیت کوي او افغانستان هم تازه غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دغو موندنو له مخې د افغانستان په سترو پروژو لکه د کمال خان بند، د کابل لوګر سړک، د سالنګ او کندهار لوی لارې او داسې نورو کې 18% پیسې ډېرې لګېدلې او له تمې او ژمنو زیات وخت پرې ځای تیر شوی دی. د آسیا د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ یا کریک کنفرانس د افغانستان په شمول د 11 آسیایي هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د سیمې د دغو هیوادونو ترمنځ په تیرو دوه ورځو کې د ترانسپورت، انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند هم لاسلیک شو. د کریک د کانفرنس غړي هیوادونه چین، آذربایجان، پاکستان، مغولستان، ترکمنستان، تاجکستان، ګرجستان، افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دي چې د ګډون هدف یې په یاد کانفرنس کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پراختیا وه. او همداراز د خوراکي توکو بای بیا یو بوری وړه 1340 افغانۍ، یو بوری وریجې 1030 افغانۍ، یو بوری بوره 1040 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د اسارو بای یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
سی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د ازادی رادیو د خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. اوس هم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجی ته په دې سترګه کتل کېدل چې د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د فریبا جانې سعودي عربستان د دې ادعا په اړه څاک سلام شوولې تر دې شی به
بلې سره سمنانه. سعودي عربستان د سعودي عربستان حکومت د خبره پکلا کرات کړي چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټي ویلي چې محمد بن سلمان لدی قتل سره هیڅ تړاو نه لري. لکه چې تاسو خبرې د خبره واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکایي چارواکي په وینا پرون کړي ده. ورسپانې د غرض د وی سرچینې په حواله ویلي چې د امریکایي استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شهید شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. رسپانه زیاتوي خالد اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی او خاشقجي ته ویلي وي چې په استنبول کې د سعودي قنصلګری ته ولاړ سينوال ته به دی خوندې وي. خو په راپور کې راغلي چې دا معلومه نه ده چې سفیر به په دې پوهېده چې خاشقجي په استنبول کې د سعودي په قنصلګری کې وشل کېږي. خو دغه سرچینه چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي چې دغه تلیفوني اړیکه د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او د غړیک د امریکا استخباراتو بیا تر لاسه کړي ورسته. په همدې حال کې په واشنگتن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن د غیدا بیا اساسه بولی. هغه په ویلامي کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2010 کال په سپتمبر کې لیدلی و او تر هغه وروسته د یو بل سره د لیکلې پیغامونو لارې له یو بل سره اړیکې ټینګولې. فاطمه وایي هغه لیکلې پیغام چې سفیر خاشوکجی تاسوولې د 2010 کال د اکتوبر 16 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر په ترکیه ته تلو پاره خاشوکجی ته هیڅ نه دی ویلي.
بلې فریباجانی د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دې قضیه په اړه د سعودي عربستان په وړاندې څه اقدامات کړي یا احتمال څه دی چې څه اقدامات به کوي؟
د نور اقداماتو په اړه خو لا تر اوسه پورې داسې دقیق څه نه دی ویل شوي، خو واشنگټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشوکجی د قضیه په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي. متحده ایالاتو په پر ولس سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي د خاشوکجی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین پرون وویل چې هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلې د خاشوکجی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچین زیاته کړه د کسان واقع ژورنالیست پنه شکړې او په بیرحمۍ سره وژلې چې په متحده ایالاتو کې د ژوند کوا او کار کوي او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي.
ډېر مننه. و مردل چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبريال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست چارواکو د انسان تښتونکو یو ډلې نیولې ده او خبرلنو ته یې شولې دي. له پکتیا اصل ځای راپور لري.
د پکتیا ملي امنیت ریاست منصوبینو پرون د انسان تښتونکو او کسي زډله او هغه ماشوم چې د دوی لخوا تښتول شوی و رسنۍ ته وښودل. د ریاست د منصوبینو په خبره انسان تښتونکو بل فیل نیول شوی او په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی. د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست یو تن مسؤل رسنۍ ته وویل چې همدغو انسان تښتونکو عبدالله د محمد زوی چې د دریم ټولګي زده کوونکی دی تښتولی و چې د دوی لخوا را خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو.
د دوی افتو رئیس د اختتابچانو لخوا تکتول شوی وو. د ملي امنیت د رهبری د هدایت سره سم د ملي امنیت ویښو منصوبینو وکولی شول چې همدغه ډله په اتو هدفونو کې دستګیر او د قانون منګولو ته وسپاري او ماشوم روغ او سلامت خپلې کورنۍ ته تسلیم شه.
د تختول شوی ماشوم تره حضرت محمد آزادی رادیو ته ویل چې انسان تختونکو ورڅخه $50,000 غوښتل خو د دوی سره دومره پیسې نه وي.
موږ نه اول غوښتل یې چې ماته $50,000 ولیږه، بیا بل ورسې ټلیفون وکړه چې زه تا ختموم او ولا څه ته راتلل چې تا لالوم موس ما لال که ما ټوټه ټوټه که ټکه خو دغه ورکې پیدا کړم ماشوم ده.
د پکتیا ولایت د والی ویاند عبدالله حسرت وایي په پکتیا کې د داشنې تروریستي حرکتونو په وړاندې ملي امنیتي ځواکونه حساس دي. دی وایي امکان لري چې غډل نور آباد هم ولري چې په وخت سره به هغه هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وزبې صفخان زدران راته وایي چې په کابل کې نن ورسپانو څخه خبره کړي.
د کابل چاپ ورسپانو د نن ورځې ډیر مطالب د سولې خبرو او پرمختګونو ته ځانګړي کړي او په دې اړه یې لیکنې کړي دي. ویسا ورسپانې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو له مرستې او همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې خبرې تر نتیجې نه رسیږي. په مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله راغلي د امریکا د غلطو سیاستونو له کبله په دغه هیواد کې جګړه غځېدلې چې زرګونه افغانان پکې ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس په سیمه کې یو واقعیت دی او له دغې ډلې سره مخامخ خبرې د حل یوازینۍ معقوله لار. لیکونکي د حامد کرزي څرګندونې هم لیکلي چې په وینا یې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بښونکې دي، خو په دې برخه کې یې په لا ډېرو همغږیو هم ټینګار کړی دی. دولتي انیس ورځپاڼې بیا په یو بیل مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي د سولې لپاره چې هر ګام پورته کیږي د مشورو پر بنیاد به وي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر غنی د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د خلکو یوه مهمه اړتیا ده او دا بهیر باید د خلکو په سلامه شروع مخکې ولاړ شي. د انیس ورځپاڼې سر مقاله هم د سولې خبرو ته ځانګړې شوي او پکې ویل شوي چې د سولې په اړه باید په احتیاط ګامونه واخیستل شي. د ارمان ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستي، خو د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا یې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولسوالیو سپارل د سولې د هوکړه لیک یوه برخه ده. په مطلب کې د غزنی، د مالستان او جاغوري ولسوالیو جګړو ته اشاره شوي او د حکومت د عملي نه اقدام په اړه پکې راغلي چې طالبانو ته د ولسوالیو سپارل ممکن د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد د پیل شوو هڅو یوه برخه وي. دی ورځپاڼې په تحلیلي برخه کې لیکلي چې که سوله کیږي دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله وي. بلې ورځپاڼې دنیا هم د سولې پر روانو خبرو اترو تمرکز کړی او د سولې عالي شورا د چارواکو له قوله یې لیکلي چې د سولې بهیر د دغې شورا له لاسه وتلی دی. په مطلب کې د یادو شورا د مرستیال حبیبي سورابي له قوله راغلي په داسې حال کې چې د جینوا په کانفرنس کې د سولې خبرې هم کیږي، خو د دغې شورا هیڅ یو غړی دغې غونډې ته نه دی بلل شوی. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو شرطونو ته اشاره کړې ده. په سرمقاله کې د دغې ډلې د بندیانو ازادېدل او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ویستل د طالبانو عمده شرطونه بلل شوي دي. ورځپاڼې د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو غونډې ته هم اشاره کړې او دا غونډه یې د سولې خبرو د پیل لپاره مهمه ګڼلې ده.
چینایانو یو مصنوعي لمر جوړ کړی دا چې څه خصوصیت لري اسمت ساروان براته وای.
چینایي څېړونکو وایي چې یو مصنوعي لمر جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې سلو ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکي انرژي ته پام زیات شوی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریز انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکي او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینسپوهان وایي چې تیرونی د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجه حرارت تولید کړ. ساینسپوهان وایي چې په دې حرارت کې اتومي کوشیر رامنځته کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا د چسول هي قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول او به له قید شرط صلح وک، بلکې دا څلور ښکارانه غنی زه یعنی د غجان موږ د ګران هوا څخه بالکل ورک، ځکه دا جنگ موږ خلاص دا 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنگي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز من نمرود ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کیم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو مجدد بداره کړي. حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکی دا غلای کوي کورو ته وراوړي دکانونه وي او دغه پوډر او مواد مخدر په عام خرڅیږي. باید حکومت دا ګیر گرفتار کړي بوځي او دغه پوډر او روینو د مواد مخدر او دغه باندې چاپی وي دغه ورکی. صلوات و سلام.
السلام علیکم بیا زادر ادو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څه مصوب روان ده، تلانجې روانې دي، نور سرګردانی نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورکې 500 نه پار دي. د غلط کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نسي کړکې ته دې ورولي وای دلته جامه کا او نور خواران مریضان والا دي ولاړي که 500 روپۍ ورنکې 1000 روپۍ ورنکې 500 لغاتې دې مو کنځام درته کې بیزتی زنانه په سره بیزتی دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا وواوري او دا په سپورټ یاري دا دفتر باندې دې خې دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي کې په لمبر دا ورکې کلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ستاسو ځینی ټلیفوني پیغامونه او سم ستاسو ځینی اسمسونه درته لولو. شفیع احمد هوتک له میدان وردګ څخه لیکلي، د زلمی خلیلزاد راتګ افغانستان ته شاید د سولې در وصولو سبب سي که بین الافغاني سولې وسی ډیره بشوي. عبدالحکیم جمالی د فراورت له بکوا څخه لیکلي، افغانان باید په خپل کې سره کښینی، گاونډي هیوادونه د افغانستان سولې نسی راوستلای. ابو یحیی له پکتیا ځاځي ایو اریو څخه لیکلي، تر څو افغانان په خپل منځ کې وجل کیږي، خدای نور مو له خپل رحمت څخه برخه
کمن کړي او سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت باید د لوګر او کابل سړک کار تیز کړي چې ټرافیکي پیښې ورباندې زیاتې شوي دي. فرهاد له کونړ څخه لیکلي پر سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې له دریو ورځو راهیسې توغندي ورېږي. موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د خدای خاطر وکړي او د دې ستونزې مخه ونیسي. دین محمد احمدي له کندهاره د مسکو غونډې جوته کړه چې ښکیل اړخونه سوله غواړي که خدای کول سوله رانږدې ده. موږ ډېر خوشبینه یو. ورته عبدالحکیم جمالی په خپل بل اسمس کې لیکلي چې دلته کلینیکونه نشته، سخت مریضان چې پیدا سي تر مرکز نه رسیږي، چارواکي دي د ستونزه حل کړي. دولس نیمې بجې.